دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس کمیټې ته د افغانستان د سولې خبرو په اړه وضاحت ورکړی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د بحالولو هوډ څرګند کړی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي عرب د تیلو په تاسیساتو د بید وسته پیدا شوي بحران پر امن حل غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي. غونډې ته د نوموړي د حاضرېدو او معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د جنوبي او مرکزي ایشیا چارو لپاره د وزارت مرستیال الیس ویلز معلومات ورکړل. د الیس ویلز خبرې د کانګرس په ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه خپرې شوې چې پکې هغې جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام
د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو دولسو میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي.
د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ډیموکرات مشر ایلیټ انګلز په خبرو کې وویل ټول سوله غواړي، خو کانګرس باید د سولې موافقې په اړه معلومات ولري. دا غونډه تر هغې وروسته شوې چې د سپتمبر په 10 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې تر یو برید وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د سپتمبر په 15 د طالبانو په حمله کې د امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل وایي د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې ده. دا خبره ګلاله بیګا مشال ریډیو ته پر داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګید. هغه وایي په پاکستان کې ژوند ته خطر و نو ځکه یې هیواد پرېښود. ګلاله مشال ریډیو ته وویل اوس په امریکا کې د اوږدمهاله ویسې خواست کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون په پیښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیاتو ایستلو لپاره یو شمېر سیمې په نښه کړې دي.
په باجوړ کې سمال انډستری زون مامندو کې خال لیډیز امګه دغه د منشن لس سپیشل اکنامک زون سټیټس ورکو دی. په شاکس خیبر کې دره دمخل نورک کې موږ سره سایشت دي. نورث وزیرستان سپین کیر اغزې دا سایډونه ائیډنټیفایډ شو.
کریم خان دا سرګندونې په داسې وخت کړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلي د صنعتي او مدني څانګو کاروباریانو په بیا بیا د اسانتیاو نه لرلو شکایت کړی او ویلي دي چې حکومت په ناامنیو کې زیانمنې شوې کارخانې نه بحالوي. خو د اعلی وزیر سلاکار زیاتوي چې تر اوسه یې له 500 زیاتې کارخانې بیا رغولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو غندنه کړې. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی چې عمران خان پرون د سعودي عرب د ورځني سفر پر مهال جدې ته ورسید، او تر هغې وروسته یې په ریاض کې له پاچا سلمان سره د لیدنې پر مهال دا ژمنه تکرار کړه چې هر مینه شریفین ته د ګواښ په صورت کې به له هغه هیواد سره درېږي. بیان وایي چې عمران خان پرون له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل، او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د روانو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي پرون ماښام په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو پر کاروان په موټر بم برید کې یوه ماشومه وژل شوې او مور یې ژوبله ده. په لوګر کې د ملي اردو د رسنیز دفتر یو مشر احمد شکیل تسل بیګا مشال ریډیو ته وویل پیښه د لوګر مرکز اړوند په خیزر بازار کې شوې چې پکې بارنو سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د زیاته کړه چې ژوبله ښځه یې د پل عالم روغتون ته رسولې. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د جګړې د ګواښ په وړاندې په خبرګون ښودلو سره ویلي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د روسي حملې په ترڅ کې د پیدا شوي بحران پر امده حل غواړي. نوموړي پرون په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې له خپلو ائتلافیانو سره د ملاقات وروسته وویل چې په سیمه کې په دوی لوی اتفاق دی چې د انکار باوجود تهران هغه برید کړی دی. د سپتمبر په 14مه د سعودي عرب د تیلو په تاسیساتو د برید وروسته په سیمه کې حالات لا زیات رنګلي شوي دي. په یمن کې اوسي یاغیانو د برید ذمهواري منلې ده، خو واشنګټن او ریاض د بریدونو تور پر ایران لګوي چې تهران یې ردوي. سعودي عرب د حوثي یاغیانو خلاف د جنګیدونکو ائتلاف مشري کوي. د شام په ادلب صوبه کې د ډسبندې په اړه دوه مخالف قراردادونه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې ناکامه شوي. د سلامتي کونسل غړو هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې د اوربند قراردادونه منظور نه کړل چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او چارواکي په جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک وبلل. روس او چین پرون د شام په شمال غربي صوبه کې د ډسبندې په اړه د غربي هیوادونو په مشرۍ او قرارداد ویټو کړ چې د سلامتي کونسل 15 غړو کې 2 ملاتړ کاوه. دا د 10 ځل دی چې په 2011 په شام کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې روس خپل دغه ملګري هیواد پاک له د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کوي او هلته کاروایی ودروي. جرمني، بلجیم او کویت دغه قرارداد وړاندې کړی و او له روس نه قرارداد د نه ویټو کولو غوښتنه کړې وه. په قرارداد کې د سبا له غرمې څخه په ټولو خواوو د اوربند غوښتنه شوې وه. دویم قرارداد چې چین او روس وړاندې کړو امریکا، برتانیا او فرانس ویټو کړ. او په شمالي امریکا کې د 1900 راهیسې شاوخوا 3 مرغان له منځه تللي دي چې د ساینس پوهانو په خبره دا یو غټ ایکولوژیکي یا ماحولیاتي بحران دی. د سپتمبر په 19مه په ساینس مجله کې په خپره شوي او څېړنیزه مقاله کې کارپوهانو وویل چې په تیرو 500 کلونو کې په امریکا او کاناډا کې د مرغانو شمیر 9% کم شوی دی. د دغه څېړنې لیکوال او د کورنل پوهنتون یو ساینس پوه کینت روزنبرګ وایي چې 3 مرغان کمېدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ شمیر دی. ساینس پوهان وایي ډېر مرغان د انساني فعالیتونو له وجې د معدومیت له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي د دوی معدومیت چاپیریال په نظام کې د انسانانو لپاره بدې پایلې لرلی شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل ویاند و ملیحه میرزاده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د کانګرس د استازو جرګې یوې کمیټې ته ویلي په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی. د پاکستان د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل امریکا ته په رسیدو ویلي د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14مې برید غندلی دی. افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. شنونکي وایي
تا افغانستان کی پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي
د افغانستان په خوانی ولسمشر ویلي حکومت او طالبان باید پر افغان وژنه وشرمي.
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن ایگریه. هم طالبان بشرمند، هم حکومت ما، رئیس جمهور ما بشرمند.
او په هارون باچا هنری گره که د ځوان سندرغاړي عبید خان خبری او سندری اوري. مشال رادیو سره وسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي دي. در نوموړي وروسته د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د وزارت مرستیال الیس ویلز غونډې ته وویل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبرې البته د کانګرس پر وپاڼه په ژوندۍ بڼه خبرې شوې. هغې دا ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به د امریکا خبرې بیا پیل شي او که څنګه. فرشته جلال زی معلومات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز وویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته یې ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ویلز وویل د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او 66 کال په جولای کې د خپل وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت
کوي.
الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید له دې حقیقت سترګې پټې نه کړو او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر د افغانستان ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ده جوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولي د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبې پورت په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ویلی ملګرو ملتونو په مرسته امریکا ته رسیدلی دا او د حقوقو لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. نو موړی بیګال مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان دولت زد ویناګان او کړنو تورونه رات کړل. د هغې د څرګندونو په اړه مو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له تبصرې ډډه وکړه. احمد شاه اعظمي معلومات لري.
ګلالی اسماعیل د څه باندې څلور میاشتو له پټېدو وروسته د تیرې سه شنبې په ورځ په نیویارک کې راڅرګنده شوه. نوموړی وایي چې ژوند یې په خطر کې و نو ځکه یې پاکستان پرېښودی او د سریلانکا له لارې ځکه امریکا ته ولاړه چې د بل هیواد ویزا نه درلوده.
په بارډر باندې خلک ډیپلوی کړی شي د مقصد لپاره چې چرته د پاکستان او خاص کر د افغانستان د بارډر د لارې ونظم څه په دې خبرې باندې پوه هم چې دا لارې غستل به چې کم دی ځان د فار یو کار کتل دی او دی ته به د خبر پکنډې کولو لار ملاو شي. نو ځکه زه د سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس ما سره چونکې زما پاسپورټ و ما څخه ویزا و د امریکې هلته نه ویزا امریکې ته.
ګلالی زیاتوي چې هغه زورول سوي او د ډکی ورکړل سوي خو ډېر شکرګزاره ده چې ژوندۍ پاتې سو. د نوموړي په وینا اوس یې په امریکا کې د اوږدمهاله ویزې لپاره غوښتنه کړې ده. هغه د ګلالی پلار پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال لډیو ته وویل چې هغه خوشاله دی چې لور یې پیدا سو خو زیاتوي چې خبر نه وو لور یې چیرې ده.
پاکستان حکومت او ریاست وینا کړی وه چې ګلالی مهربانی ده او موږ هم کاري مشال یو د پاکستان ریاست اقوام متحده ته لیکل ورکړو. نو موږ ته دا پته نور چې دا دوران درو چې نه ریاست دی د دې نه وړاندې په ریډیو باندې په ټي وي ټول دې ځار باندې برخلو لري چې ګلالی موږ په خبر کې ګرځار کړه چې هغه موږ باندې بات کول نو په خبر کې هغه موږ ګرځار کړی هغه چرته بلګور شراب پټاوه بیا چې کوم دی چې اقوام متحده ته دا بیان ورکړ نو موږ نشه پون شو دغه چې موږ سره د ګلالی رابطه نه و.
ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ثوابی ده. هغه د وی شونجونو په نامه د شیزنه حقونو د دفاع لپاره یو اداره هم جوړ کړي او غنی جایزه اخیستې دي. نو موږ په داورستوي کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیره فعال و. هغه وای اوس به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاری وساتم. ما مخکې هم خپل ژوند تیر 15 کال ما د امن او د حقوق مبارزه کړې ده. دا مبارزه به دلته هم جاری ساتم. جمهوری چې کوم زمونږ حقونه دي د امن چې کوم زمونږ حقونه دي هغه لپاره به هم اواز جاری ساتم.
ګلالی اسماعیل چې د تیر 2013 کال د اکتوبر پر 12 نیټه په لندن کې د هیومنست انټرنیشنل په واغونډه کې لګډون وروسته پاکستان ته ستنسو نو پر اسلام آباد هوایي ډګر ونیول سو او له هغه پاسپورت واخیستل سو. پاکستان چارواکو له هیواد د هغه پر وتلو هم بندیز ولګاوه. پر هغه تور پورې سوی وو چې د پاکستاني ریاست ضد کارونه ترسره کړي دي. وروسته د اسلام آباد یو عدالت د 2019 کال د مارچ پر 14 د هغه نوم د ممنوع الخروج کسانو له نوملړه د ایستلو امر وکړ. خو پر دې سربیره د ګلالی پر ضد نوې مقدمه جوړ شوې چې په پایله کې هغه مجبور شو چې ځان پټ کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت سره مو په دیاړه تماس ونیوي خو هغه له څه ویلو ډډه وکړه.
احمد شاه اعظمی رپورٹ مورید د حقونو په موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشری حقونو کمیشن په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړېدو وروسته د حالات ارزونه یو رپورٹ کې ویلي چې په هغه سیمو کې د جګړو او وسلوالۍ له کبله یو شمیر ښځې د رواني او نفسیاتي ناروغۍ ښکار دي. د سپتمبر پر 18مه په خپور رپورٹ کې په ښځو کې د ځانوژنې د کچ یادونه هم شوې ده. دا چې د حقونو فعالان او د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان د بشری حقونو کمیشن رپورٹ
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د 2013 کال په مئی میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته دغلته کې د ښځو د حقونو په برخه کې سیاسي، کلتوري او ټولنیزو هلو ځلو کې پرمختګ شوی. نهید پریدی او ملاسه بیبی په صوبای انتخاباتو کې برخه واخیسته. همدارز د تکړه قبایلي خويندو په نومو یو سازمان جوړ شوی چې د میرمنو په مسلو بحثونه کوي. خو کمیشن وایي لا هم د قبایلي میرمنو په آزاد ګرځېدو بندیزونه برقرار دي او د نفسیاتو د یو ماهر لمخې په قبایلي سیمو کې رواني جګړې او اورپکی توب یو شمېر میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ کړې دي. راپور وایي په مبینه توګه د ځانوجنې شرح هم په ښځو کې زیاته ده. همدار سرګندونی د قبایلی خور په نامه د سازمان مشري نوشین جمال هم د زیارت په ورځ مشالې ډوته وکړي.
لکه ته اوس هم سکل کومي قبایلی سیمې شرار شي هغه ځکه خلک هغه سي بې خوفه ژوندۍ نه تیري. اوس هم هغه ځکه یو رومر وي یا به دا رومر وي چې اپریشن شروع کیدنه ولدي یا به هغه د افواد ګرموي چې پلانکي ځکه خو طالبانو کا سوچت کړلو لنکیزی که خود سو شو یعنی گو ار وقتی دسی ده خوف او ده پریشانی صورتحال نتیری دی نو خام خدا انسان ذهنی طور پر افیکت کئی ده طول شیو نده تا خودکشیانو یا تا ده لیوانتوب یا تا دسی یونی محرکتونا تغا ده عام خلق یا نرمال خلق نکئی نو اخت توگی تا به انسان ده سی
ده واکمن ترکین صاحب گوند یو مشر و ده کبایلی و سرحدی چارو پارلیمانی سیکرتری اقبال پریده وی چه جنگونو ده میرمنو پا جون اثرات کړي خو نوموړی ادا کوي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې د میرمنو ژوند ډیر ښه دی او دا خبره ناسمه ده چې په قبایلي میرمنو کې د ځانوجنې شرح زیاته ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې په پوځي پوستو په مبینه توګه میرمنې زورول کیږي. خو اقبال پریدي د ستمبر په 19مه مشال ډوته ویل چې په دې کې صداقت نشته. البته نوموړی وایي ځینې سړي د ښځو په جامه یا برقه کې چاودیدونکي توکي یا وسلې وړي چې لوج یې بیا په پوستو خزینه امنیتي الکاري ځینې وخت د ښځو تلاشي اخلي.
او چې په کوم ځای کې یو زنانه په شکل کې په بورکا او په کپڑو کې سړې ګیریږي یا هلته سمګلنګ کیږي یا پاغې کې بارود راځي نو هلته به خامخا د ادارو دا ضرورت جوړیږي چې هغه په یو زنانه باندې د هغوی چې کوم دی تلاشي وکړي یا هغه ګاډې چکی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 18مه خپل خپور کړي د حقیقت موندنې په راپور کې دا هم ویلي چې په قبایلي سیمو کې د زور ودونو او خپلوانو لا دره کېدو له وجې هم ځینې میرمنې له ذهني ناروغیو سره مخ دي.
اسرارالم مومند رپورٹ مواورده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د هغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر 14مې بریدونه غندلې دي. نوموړي پرون د سعودي عرب په دوه ورځني سفر جدې ته ورسېد. د پاکستان دولتي راډیو وایي عمران خان له سعودي مشرانو سره د ملاقات پر وخت د هند تر واک لاندې د کشمیر حالاتو یادونه هم وکړه. پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او ورڅخه پوښتنه وکړه چې عمران خان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید په اړه څه وویل.
تیر شپه نا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر نه چې کوم یو بیان یې جاری شوی دا نو په هغه کې دغه ویل شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان چې کوم پلان ورسره دی د هغې په شمول باندې دوی د سعودي عرب پاچا سره لیدلی دي او غندنې کړې ده، مذمت کړې دی په دې وروستو کې چې کومې حملې شوي دي، د ډرون حمله چې شوې وه د هغې ذکر شوی دی په وروستو کې بیانونه پاکستان چې ورکړي دي. نو سعودي پاچا سره خو یو دغه مذمت کړې دی چې ویل کېږي هغه د یمن نه چې کوم حوثي باغیان یې کړي دي، لیکن امریکا او سعودي عرب هغوی په ایران باندې هم تور لګوري دي. نو پاکستان په دې وخت کې یو خو دغه مذمت کړی دی. بیا دغه خبره چې پاکستان به سعودي عرب سره که سعودي عرب ته خطر وي د هغې سلامتیا ته نو دوی به ورسره ولاړ وي. دې بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې بیا په پاکستان کې تجارت سرمایہ کاری اقتصادی تعلقات باندې هم د سعودي بچا تر خبرې شوې دي او د کشمیر په اړه باندې هم ویل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم وته د کشمیر په مسله باندې هم هغه ته خبرې کړې دي او د بیان کې خدا ته هم شوې ده چې شاه سلمان هغه حمایت کړې ده د پاکستان کشمیر په پالیسۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د برخنا ګټې پاړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه رد کړې ده. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال راډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند غوښتنه ځکه نه مني چې په مرکز کې هم تحریک انصاف ګوند واکمن دی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تر هغې وروسته د بجلی د ګټې په اړه د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه وکړه چې د سپتمبر پر 13مه وزیر اعظم عمران خان په تورخم کې د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالان ته ویل چې وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی ګټې پیسې وس نشي ورکولی. غلام غوث له پېښوره.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مرکز نه د بجلی د خالص منافع او د نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز نه مني.
خو
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي که حکومت په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز مني او کنه، خو د هغوی ګوند به د مرکز نه د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو مبارزه جاري ساتي.
عوامي نېشنل پارټي په هر فورم باندې د صوبې د حقوقو خبره کوي. دا چې هر څوک تمن پار غور کې کړی دا او هر فورم باندې لپاره استعمال او عدالت ته ضرورت پېښه عدالت ته بوزو.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي د مرکز نه د بجلی او د نورو بقایاجاتو په وخت د نه ترلاسه کولو په وجه صوبایي محکمې د مالی ستونزو سره مخ شوې دي او صوبایي حکومت په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په ضد اواز هم نشي پورته کولی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم دا خبره مني چې مرکز ته د پاتې بقایاجاتو د وجې صوبا د یو شمیر مالی ستونزو سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز سره د بجلی د بقایاجاتو ستونزه د ډیر وخت نه را روانه ده، خو دا ځل دا امکان پیدا شوی و چې په مرکز او صوبه کې هم د یو ګوند د حکومت په وجه به دا ستونزه حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د سپتمبر پر 28مه د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. دا خبره ولسمشر غنی پرون پر ټویټر لیکلی او زیاته کړې ده چې عمران خان ورسره په خبرو کې د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم د سپتمبر پر 13 شپې مهال افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی و. پوښتنه دا ده چې پاکستان تر کومه بریده د افغان حکومت پر غوښتنه عمل کولی شي. جواب یې احمد شاه زمیرا کوي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیت خبرې کولو سربیره د تیر چهارشنبه په ورځ د تورخم دروازې څلیر وساته خلاص ساتلو د رسمي پرانیست پر مهال عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي و چې دروان میاشتې په پای کې به د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغواړي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې باید بیرته پیل کړي. نوموړي ویلي و که چیرې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې نه سي نو دا به امنیت ته ډېر زیات زیان ورسوي. دا چې پاکستان څومره کولای سي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه محمد یونس فکر وایي پاکستان کولای سي چې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي، خو د نوموړي په وینا پاکستان خپل ستراتیژیک اهداف لري.
د طالبانو په تنظیمونه د تداوی ځایونه او پلانونه د ترور د وژنو دا ټول په پاکستان کې تنظیمیږي. په افغانستان کې پاکستان د خشونت په کمولو کې رول لري. دا کوي چې کدی وواړي خدای د طالبانو څخه د خپل تاکتیکی اهداف د لپاره په افغانستان کې استفاده کوي.
د پاکستان حکومت رادیو ویلي چې عمران خان د سپتمبر پر 13 نه وخت ولسمشر غنی سره په ټلیفون اړیکه کې په دا ورستوي کې په کابل کې سوي تر هغه بریدونه وغندل او په دغه کې د بیګونه افغانانو پر وژنې تسلیت وړاندې کړ. نو موري ولسمشر غنی سره پر افغان سول هم خبري وکړي. د پاکستان په افغان سول راوستو کې څه رول لوبولای شي؟ په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان مخکې ویلي و چې دوی ځکه د طالبانو پر ضد جګړه نه کوي چې بیا نفوذ ور باندې لمنځځي، خو اوس باید خپل نفوذ وکاروي.
پاکستان له پکار د خپل اثر او رسوخ استعمال کړي د لپاره چې افغان حکومت او افغان مخالفین چې د حکومت دي طالبان یا بل نور لري یا هی حکومت فکری مو خبر یا کړی چې دا ضروری خبره ده. دا پاکستان ماضی کې خپل دا کلیم خبره دا هغه ولې چې موږ دا کولای شو نو سفر د چې بیا د خپل رول ادا کړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه د خبرو اترو نه پړاونه وسول او دواړه لوري به غیر اعلانې هوکړه ته رسیدلی و، خو په کابل کې د بریدونو دوام او هلته د امریکایي سرتیري له وژلو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 13 له طالبانو سره د خبرو درولو اعلان وکړ.
احمد شاه زمي رپورټ مورد د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي ولسمشر اشرف غني او طالبان باید پر افغان وژنه وشرمیږي. نوموړي پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل پر روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته رسی. کرزي دا څرګندونه پر داسې وخت کړی دی چې یو ونی مخکې امریکا او افغان ولسمشر اشرف غني ویلي ول چې د یوې ونی په موده کې شاوخوا زر وسلوال طالبان وژلي. د ولسمشر ویاند وایي افغان امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د طالبانو له حملو ساتي. طالبانو د کرزي پر سرګندونو له تبصرې ډډه کړې. خاطر پردیس له کابل.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو. هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکی کسان وژنې وشرمیږي او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمی. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي امریکایانو او نورو ته ده.
ښاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ونۍ وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې په یوه ونۍ کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. د غني له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې کړې وې. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چې د ښاغلي کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکي کسان وژل کیږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیا او ایران ته په نیک فال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو لاس واخلي او د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د خبرو په جواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه یې دفاع کوله. موږ مجبور یو چې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان وویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیې او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي.
لدی رپورٹ سره په پیښور کې دادی لسنیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بارنو اړیکو کمیټې ته تر تړلو دروازو شاته معلومات ورکړي. اونۍ ته د نوموړي د حاضرېدو معلوماتو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د جنوبي او مرکزي ایشیا چارو لپاره د وزارت مرستیال الیس ویلز ویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان سولې په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل وای د ملګرو ملتونو په مرسته د امریکا نیویارک ښار ته رسیدلې. دا خبره ګلاله بیګا مشال ویډیو ته په داسې مهال وکړه چې له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د هغې درک نه لګېد. هغه وایي په پاکستان کې ژوند ته خطر و نو ځکه یې هېواد پرېښود. د پاکستان کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې صنعتونه او کارخانې بیا بحالوي. د صنعتي چارو لپاره خیبر پختونخوا له وزیر سلاکار عبدالکریم خان پرون په پېښور کې تر خبرې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت په قبایلو کې د صنعتي زونونو جوړولو او معدنیات ایستلو لپاره یو شمېر سیمې په نښه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د هېواد د تیلو په تاسیساتو د سپتمبر 14 بریدونه غندلي دي. چارواکي وایي پرون ماښام په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په کاروان په موټر بم برید کې یو ماشوم وژل شوی او مور یې ژوبله ده. پېښه د لوګر مرکز اړوند په خیزر بازار کې شوې چې پکې بارني سفتر ته مرګ ژوبله نه ده. وختي وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې او د شام په ادلب صوبه کې د ډزبندۍ په اړه دوه مخالف قراردادونه د ملګرو ملت د سلامتی کونسل کې ناکام شوی. د سلامتی کونسل غړو هیوادونو په داسې حال کې په دغه سیمه کې دوربند قراردادونه منظور نه کړل چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او چارواکي په جګړه ځپلې سیمه کې حالات خطرناک وبلل.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویاند او ملیحه میرزاده اوس هم وخت شوی دی د اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړی. د خبرونه تاسې د زیارت د پنځ شنبې پر ورځ د پېښور له وخت سره سم پر مازیګر څلور او د کابل پر درې نیمو بجو اوري چې پکې بیلابیل هنرمندان د خپل ژوند او هنر په اړه له هارون باچا سره او له اوریدونکو سره بانډار کوي، خبرې کوي او پکې سندرې هم خپرېږي. پرون د سوابۍ ځوان سندرغاړی عبید خان په خبرونه کې ملمو د دې ونوي سندره راغلي ده چې پر ټولنیزو رسنیو خلکو خوښه کړې ده. د رباب هم غږی غواړي چې د غزل سندرغاړی شي، غواړي چې ښه شاعري انتخاب کړي. راځي چې دا خبرونه واورو.
د مشال رادیو هارون باچا هنری ګړې خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. دا اونۍ د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع یو ځوان او پیژندلی سندرغاړی عبید خان را سره دی. د څو کلونو وشول چې د کالج او پوهنتون له خپلو زده کړو سره سره خپل شوق او هنر ته هم وخت ورکړی دی او یو شمېر سندرې جوړې او خپرې کړې دي. په وروستیو کې یو نوې سندره هم ویډیو کړې او د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته رسولې ده. د ټلیفون په لیک را سره دی ستړي مشي ورته وایو. عبید خان، خبرونه ته خراغلی او مننه چې وخت را کړ.
ډېر مننه بچا جی، تاسو دې مننه وی، الله پاک مو خاصه ته جی، ډېر مننه تاسو زیاده کوم جی.
ډېر مننه، مو خوشاله چې را سره یو عبید جان. او ته خدا وخت په سواد کې نو تاسو چکر ته تللی، ملګری در سره دی که څنګه؟
سواد کې او بچا جی سواد ته راغلی یو ملګرتیا در سره.
ها
چکر ما دې راغلی یو خپل اواګانی دی غرمه دی سیم دی خپل هوا دا هر مو یم را سره خپل برتای په گاډی کې نو بس لکه یو څو بل کوږي لګي څه مې وځو کوږي.
ها ها، او په کاوردون کو ته وای او به جان په سوابای کې به تاسو کم کله دی او تا بیا سبق ته سمره ویل دی؟
زه کو جی بیسیکلی په سوابای کې رسول انده کلیما، انده کلیما مشهور کله دی سلطان کله. پاتې شوی یم. په کلي کې مو بیا سبق لپاره پېښور ته تللي وو، نو تعلیم مو هم هلته پېښور کې کړو. د هغې نه بعد بیا رالو کلي ته شفټ شولو چې تعلیم ما خو خپله ځاني سایکالوجي کوله، څلور سمسټر مې ویلي وي سایکالوجي. د هغې نه بعد مې بیا سایکالوجي هغه سمسټر فریز کړی دی، بیا نه یم تللی. نو بس موسیقي سره ژوند دی، بچاجي لګیا یو، بس سوچ کوو.
نو څومره وخت وشو چې د سندرو ته څنګه راغلی؟ چا درته وویل چې آواز دې ښه دی کنه؟ په خپله دې دا خبره معلومه کړه چې یاره ته سندره ویل شي. څنګه و چې ته دې سندرو ته راغلی، د موسیقۍ میدان ته راغلی، دا څه وشو؟
بچا جی اصل کې خبره داسې وه، زه متاثر تاسو ډېر زیات یم.
دا خو ماته پته نشته، ماته پته نه وه تا راته وویل.
زه د وړوکوالي نه امپرس یم ستاسو نه، ماشاءالله ستاسو انداز، ستاسو آواز
ډېره مزه.
بس هغه ځان ته راغلی مجینو.
خانو کله اول سندره دې کله څو کاله مخکې ویلې وه؟ څنګه راغلی دې د فیلډ ته، د میدان ته څنګه راغلی؟ چا سره مرسته وکړه؟ چا ته لاره برابر کړه؟
داسې کار شوی وو بچا جی، د ایویټی خیبر نه یو پروګرام سټارټ شوی د ټیلنټ هانټ په نوم باندې، جست لټون جی. هغه ته زلاړه مانو ما چې پرفارمنس وکړو، نو هغه کې زلاړه کا مطلب هغه سلیکټ کړم، بیا کوارټر فائنل وشو نو هغه ما وګټو، بیا سیمی فائنل ته ورسېدم نو هغه ما وګټو، بیا ما فائنل فائنل وکړو نو فائنل ما وګټو. بیسټ سنگینګ ایوارډ ما ته کې پی کې رجوع ته غوښتل شو د ایبیټی خیبر سایټ ته.
دا کم کال خبر کېته؟
هغه نظر وګټل بیا دا 2011 او آی تھنک 12 تک شته.
2012 کې ها؟
جی جی.
ها نو بیا چلته دی مسابقه مقابله دی وګټلې، نو بیا څه شو؟ بیا غینه پس سندره ویل شروع کړل باقاعده؟
دا غینه بعد نه بیا غی سندره سٹارټ کړې.
اوریدونکو دا مو د عبید خان په غږ د دوه د نوې سندره اوریدا. عبید خان زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه دی. عبید جان، د سندرې په اړه معلومات راکړي. دا د خو نوې نوې خبره کړې ده، خو څنګه د جوړ کړه شعر د چا د موسیقي ورته چا برابر کړه؟
اصل کې ماشا جی دا خو د خالد صاحب کلام دی. خالد اسرت صاحب زمونږ د علاقې صاحب اوسیدونکي دي. دا کلام زما خوښ شو. ترزم داسې مطلب ام ساده غونت طرز بوله ما به داسې برابر کړو او پای کې چې بیا سټوډیو کې ریکارډ کړی. یو میاشت کېږي چې ما ریلیز کړی و ویډیو.
نو تا خو په خواریم کړی دا ویډیو دی. هم تر ملګری سره ناستې چا چې پکې سازونه غوولې دي او داسې شین زای متخو کړی دی. کلی کې به کړی. نو څنګه ویډیو خلکو خوښ کړی دا د کمپوز خلکو خوښ کړی دی. تا چې خپور کړی دا سندره خبر کړی دی. نو څومره خلکو ته رسیدلی دا وغي څه وایي خوښ کړی دا څنګه؟
ټول خلک جی دا درکې وی ډیر خو مطلب ترزم کړی او دا بلدی چې کوم دا ټکی دی کومل پاس دی نو هغه هم خوښته دی. جنو خلکو ډیر کو فیډبیک ما ته ډیر کوم ملو شو.
ها ها. او تا به مخکې رباب به دغه غوسم رباب غږې اول شروعات خو لکه چې رباب سره کړیو کنه سندره چې به ویل رباب به سره وغه به دغه غو سندره به هم ویل نو اوسم هغه سره سندره وای کنه هارمونیم ته دی هارمونیم د سره وی
نو رباب هم غو هارمونیم هم غو زما اول بچاجی تفریح ته شو او بیا ولې څه برته مو سکه ته وي تفله بدره کې ځان رباب چل دک یاد ده چې هارمونیم چل دک نو بیا به ټیکی.
ها ها.
نو زما تبله مې ډیر زیات خوښې لکه چې غو دنیا
داری نګوري دیش روزګار ګوري دنیا داری نګوري دیش روزګار ګوري چې ځان لا یار ګوري سره را لکار ګوري چې ځان لا یار ګوري سره را لکار ګوري او دنیا داری نګوري دیش روزګار ګوري دنیا داری نګوري دیش روزګار ګوري
جانا. اولنۍ سندره د کومه یو چې سټوډیو ته لاړې تا غوښتل چې جوړې کې یو بیا خلکو ته وړاندې کې هغه وخت کې بلک سړې ډېر جذبه کې هم کنه چې نوې نوې سندره جوړې ډېر شوق کې ورته نو هغه کومه سندره وه؟
اولنه د خاطر کلام ویلی او سوچ چستا د ګرانی دې طلبګار دی او کنه د غمون روزګار دی.
ها او چرته د ریکارډ کړی و چا سره؟
زیاد سټوډیو سره مې ریکارډ کړی.
زیاد سره او اوس دغه ته سټوډیو غانې مې شمیر دین او چا کار دی خوخیږي چې کله وګواړي چې سندره جوړه کې او سټوډیو ته لاړ شي نو چاته ورځي کم سټوډیو کې زیات کار کې
اوس کوم دا وقار چې ګمبې وقار شفي دا اوس نه دا زده دا ټریک ما پکړو دې مل کوک شو بل خدي لکیر خدي دا ټول دې چې استعمالي دا زما شوق دا یو زما د آزادۍ په ګانه کې کلارټو او ورسره دا رباب پکې مې یوسو مثلا تم کې بل غزل بل پای کې شپېره دا رباب ته پکې زما خوخي دا چې لګره اوریجنل چې کوم زمونږ د انسټرومنټ سي د موسیقۍ نظر دا استعمال وغواړم زما ډېر خوخي.
ها او په خپل आवाज بیا څومره خواري کې आवाज ته څومره وخت ورکوي؟ هر ورځ ریاضت کې مشق کې کنه
روزانه خو نه اکثر چکرې ملګري او ځکه ټول ورځې بعد تر ورځې بعد ملګرتیا مې دا وي چې کینې یو ځای نو بس بیا ما جوړ کوم یا رب خو کوم غزل وسره وایي چې بس سندره وایو سندره سره بس تک وایي ریسل به شو.
ها ها او په صوبای کې خو هم صوبای اډه چې ده کنه بازار چې دی ټاون چې دی نو غلطه هم دغه دی یو شمیر هنرمندان دي سپکې استادان هم دي فاروق استاد دی او خیست امیر استاد دی غي خپل ډيري او دفترونه هم لري نو غي سره کله کې نه پاتې
زته کې ورزم پکې بالکل اکثر پکې چکر کې مږي
نو غي په څه حال دي صوبای هنرمندان چې دغه ته کار کوي غي خوشاله دي کار شته دي ژوند خده یا پروګرامونه لري کنه لري؟
بالکل جی ہاں بالکل خیر سر خوشحال عزیزی پروگرام انم خیر یہ خبر ہے بس
جانا سندر دی ووري دا تا مخکې دی ورېدلې وکنه هم دا نن دی په خبرونه کې ووري
دا دا ماشا الله وړي راځه تاسو دا چې میدانی پروګرام جوړ بچا جی
او میدان کې تاسو دغه کلیپ چې تاسو شاوخوا کې چې تاسو غر غر غوندې معلومیږي چې غر ته ختلی ګور یو ورېدونکو مرغه له به جانا چې دی بس وای مونږ تاسو السلام علیکم.
السلام علیکم پاتیا صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي سوکې لکه مزایا
پاچا صاحب سمیلا پسرلی خبرې کوم د کابل ولایت دوست بندرې نه.
ښه پسرلی صاحب، نو زمونږ د میلمه سندرې دې واورېدې، عبید خان دا خو ځوان سندرغاړی دی، ته به څه وایې ورته؟
پاچا صاحب زما خو د ده سندرې ډېرې زیاتې خوښې شولې، او کومه جنسا ورواچوله چې جانان زما وطن کې داسې غریبي ده، دا سندرې ډېر خوند راته راکړې پاچا صاحب. او زه دا پوښتنه لرم چې څو بچیان لري او
یو کسی هغه صرف یو شاعر پسې انختی کنه نه، زما د هر چا نه خوښ شو هغه دې کوم.
نو ستا بلکه کوم شعر خوښیږي؟ شعر کې باید څه شی وي چې ستا خوښ شي؟
چې بس درنه وینا یې جی نه خوښیږي، مطلب یو خو لکه ستاسو ماشا الله چې څنګه انتخاب دی کنه ماشا جی، هغه شان ته سوچ کوم چې لکه داسې ځان نه مطلب یو لاین یو جوړ کوم، مطلب چې یو پیغام پکې لکه داسې شاعر پسې اکثر تکل کوم.
او غزل غواړي چې زیات وای؟ غزل داسې غزل موسیقي جوړه کی کنه، ولسی سندرې ګرمې تیزې، دا زمونږ پښتانه خو زیاتره پښتانه بیا لګي تیزې سندرې خو خی کنه، نو ستا خپل مزاج څنګه دی، ته څه شی ویل غواړي زیات؟
زما دي غزل ډیر زیات خو خی، مطلب د سلو موسیقي چې راغی دا اوس آزادې دا نغمه چې ما ویلې وزیدا خالد صاحب دا دې لګ دا بیت تیز دی، هغه بیا وقار سے تموي مې دا بیت تیز دی، هغه ته چې دې کې بازار خوند کې مزیداری وکي دا گانا بجون دے شو دے سر لگا
یا سر سخل کو دفردی سر بوجھ پسر آغستے یا سر سخل کو دفردی سر بوجھ پسر آغستے گرانا کمرشی اور مکلی او گدر آغستے گرانا کمرشی اور مکلی او گدر آغستے سخل کو دفردی سر بوجھ پسر آغستے ناظر سخل کو دفردی سر بوجھ پسر آغستے وطن سمرا دے اغیارو پہنر آغستے وطن سمرا دے اغیارو پہنر آغستے گرانا کمرشی اور مکلی او گدر آغستے گرانا کمرشی اور مکلی او گدر آغستے آتر سخل کو دفردی سر بول پسر خبر آغستے غانا ماور تا ہمیش دپ خبر آغستے.
عبید جانا پروگرامونو ته ځي خلک ته دعوت کوي په صوبای کې شاوخوا کې یا په پښتونخوا کې کوم لورو سیمه ته هم کله کله لاړ شي پروگرامونو ته ځي کنه؟
بالکل جی، او ورغم پکې دي په لای صوبای کې هم اکثر صوبای نه بهرم خبر سایت تم ورغم ویکند کې اکثر یو پروگرام هم کوم، بیا نون اسکن نه خو ملي شته بیا عمره مې سلام دی
د سیمه حالات ته چې سړی غور کوي کنه څنګه چې دا دغلطه د تیرو کلونو کې سو شو یا اوسم روان دي ځینې ځایونو کې نام نه دي افغانستان کې جګړه روانه ده نو په داسې حالاتو کې یو پښتون هنرمند څنګه موسیقي وکړي څه شعر وایي ته غنې چې یو پښتون فنکار یو څه رول لري چې هغه باید ولوبوي او هغه ادا کړي
په کار دا دي چې بعضې سندرې داسې جړې کې سړی پیغام ورکوي ولس ته خپل کام ته خپل وطن د پاره سندرې شوري او نور غزلې هم شوي خوشحالي په کار ده امن په کار دی ورورولي په کار ده اجرې ابادول په کار دي لکه داسې یو پیغام چې مطلب د مخکې مخکې کوم کلچر وږي لکه اجره به وه ښه ښکلي ماسخوتن به خلک کېناستل ځان له برباب او تفله هلکان به د هغوی به خپله موسیقي کوله نو ورو ورو هغه اجرې هغه ټرینډ زموږ ختمېږي باچا جي زه وایم چې دې کې په سندره کې یو سندره زموږ د کلي یو شاعر لیکلې ده زما اجره زما جانان دی کېدی شي هغې له ما یو طرز ورکړی دی انشاءالله هغه هم زه آفیشیل ریکارډ کوم به چېرې دا اجره لکه ژوندی کول په کار ده
نو بس ډیر خوند وکړو بېجانه تا نه مننه ته په چکر کې ملګرو سره بیا دې موږ ته وخت راک او تا ته ښه ژوند غواړو په د هنري چارو کې بریا درته غواړو
ډیره
مننه آباد اوسې
ارمان واڑی بلر مان